امریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
د مصر لوی ترنوال د موټر بم په برید کې وژل شوی. د یونان صدر اعظم وایي دی به نور سخت مالی اقدامات عملی نکړي. او د افغانستان حکومت وایي په هغو سیمو کې چې د مخدره موادو مارکیټونه پکې شته، د داعش په شمول وسلوالې ډلې هم پکې پراخه حضور لري. د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو، السلام علیکم. بیا هم سړی مشه د خبرونه په وړاندې کولو سره نیم سات ستاسو په خدمت کې یو. په دې خبرونه کې به په ریپورټونو کې واوري چې د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې ایران په ایران لګیدل اقتصادي بندیزونه لري شي، د هیواد اقتصاد ته به 100 میلیارد ډالر ګټه ورسیږي. عام افغانان وایي په خارونو کې د پاکستانی ګډایګرو د شمیر له زیاتېدو څخه په تنګ دی. او په ترکیه کې د کوردانو د سولې د جریان د هغه ملک د نوی ائتلافي حکومت د جوړیدو په برخه کې مشکلات پیدا کړې دي. د ریپورټونو لګ ورسته اوري، خو اول بشپړ خبرونه روخان نورزی وایي.
په قاهره کې د موټر بم په چاودنه کې د مصر لوی څارنوال وژل شوی دی. چاودنه پرون د قاهره په شرقي سیمه کې هغه مهال وسوه چې لوی څارنوال هشام برکات په خپل موټر کې د کور نه دفتر ته روان و. هشام برکات د هغه وخت نه چې پوځ د اخوان المسلمین د ګوند حکومت راوپرځاوه، د مصر تر ټولو لوړ رتبه چارواکی دی چې وژل کیږي. برکات د اخوان المسلمین د ګوند او نورو اسلام پالو ډلو د غړو خلاف د قضیو د څېړلو مشري کوله. په کسانو کې چې برکات قضیې څېړلې، د مصر پخوانی ولسمشر محمد مرسي هم شامل دی چې په 2013 کال کې د مصر د پوځ لخوا راوپرځول سو. د مصري چارواکو له قوله په پرونی برید کې 9 کسان ټپیان سوي هم دي. یو ډله چې ځان ته د الجیزه د خلکو د مقاومت ډله وایي او دومره پیژندل سوی نه ده، پر خپل فیسبوک لیکلی دی چې برید دوی کړی دی. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی په یو بیان کې برید ناروا بللی دی او ویلی دی چې مصر په قضایي برخې کې د ایمانداری یو ماډل له لاسه ورکړی دی. السیسی ویلی دی چې حکومت په د برکات د وژل کېدو په خاطر نننی جشن چې د مرسي د راپرځولو د دوهمې کلیزې په خاطر جوړېدی لغوه کړي. د یونان صدر اعظم الکسیس سیپراس وایي چې د یکشنبې د ورځې د ریفرنډم نتیجه چې هر څه وي دی به ومني. په پام کې ده چې د یکشنبې په ورځ په یونان کې ریفرنډم وسي چې دا معلومه سي چې آیا د دغه هیواد خلک غواړي چې د نوو پورونو په بدل کې د پور ورکوونکو لخوا د سختو مالي اقداماتو وړاندیز ومني او که نه. صدر اعظم سیپراس پخپله د دغه اقداماتو مخالفت کوي. هغه چې د دوشنبې په شپه د یونان په ملي تلویزیون کې خبرې کولې، وویله چې حکومت به نور سخت اقدامات عملی نکړي. یونان ویلي دی چې د پیسو نړیوال بجی صندوق ته د سه‌شنبې په ورځ د 1.8 میلیارد ډالرو پور نسی ورکولی. د سه‌شنبې ورځ د یونان لپاره مهلت ټاکل سوی و چې خپل پورونه ورکړي. د یونان د مالي بحران په خاطر پرون د دوشنبې په ورځ په نړیوال مارکیټونو کې نرخونه رالویدلي وو. د آسیا په وچه کې په جرمني او فرانسې کې د اسهامو بیې 3% رالویدلې وې. د نیویارک د اسهامو په مارکیټ کې بیې 2% راکښته سوي وې. د اروپای اتحادیې اجرایي رئیس او د برتانیې صدر اعظم خبرداری ورکړی دی چې که یونان د نه رای ورکړي، نو معنا به دا وي چې یونان غواړي چې د اروپایي اتحادیې نه ووځي. د نیویارک ټایمز او نور امریکایي رسنیو د رپورټونو په اساس، د امریکا د پورتوریکو خود مختار ایالت نسي کولی چې خپل 2.5 میلیارد ډالر پور ورکړي. د دغه ایالت والي الیهاندرو ګارسیا پادیا په یو پیغام کې ویلي دی چې پورتوریکو باید چې د خپل خراب مالی وضعیت په اړه سختې پریکړې وکړي. د پورتوریکو د ایالت والي دا خبر وروسته له دې نه کړې ده چې د نړیوال بانک او د پیسو د نړیوال وجهي صندوق پخوانیو لوړ رتبه چارواکو د ایالت د مالی وضعیت په اړه تفصیلي څېړنې کړې دي او د ایالت نه یې غوښتنه کړې دي چې د اقتصادي ودې لپاره دې اصلاحات راولي. په څېړنې کې دا هم ویل شوي دي چې په ایالت کې دې مالیې لوړې سي او تقاعدي دې راکمه سي. په امریکا کې د نړیوال تجارت په اړه دوی قانوني لایحې ولسمشر لاسلیک کړي او دغه لایحې په قانون واوښتې. په دغو لایحو کې یوه یې هغه لایحه ده چې د تجارت د نړیوال موافقو په تړاو په مذاکراتو کې ولسمشر ته ډیر واک ورکوي. بله هغه لایحه ده چې په اساس یې د کارکوونکو سره چې د تجارت د نو موافقو په نتیجه کې کېدای سي خپل دندې له لاسه ورکړي مرسته کیږي. د لایحو د لاسه کولو د مراسم په جریان کې چې پرون په سپین ماڼۍ کې جوړه سوې وه، اوباما په کانګرس کې د دواړو ګوندونو ترمنځ همکاري وستایله. د لایحې په اړه د ولسمشر اوباما او د کانګرس د دیموکراتو غړو ترمنځ اختلافات پیدا سوي وو، او د ولسمشر او جمهور غوښتونکو ترمنځ بیا توافق نظر موجود و چې دغه د امریکا په اوسني سیاست کې بېساري خبره ده. په اندونیزیا کې چارواکي وایي چې 70 کیلوګرامه د میتام فیتامین په نامه مخدره مواد ضبط کړي دي. چارواکي زیاتوي چې اندونیزیا اوس یوازې د مخدره موادو د ترانزیت لاره نه ده، بلکې مارکیټ هم دی. د اندونیزیا په مرکز جاکارتا کې د پولیسو عمومي مفتش ټیټو کارنافیان وویل چې د پیښې په تړاو یې درې نایجیریایي اتباع چې دوی د قاچاقبرانو د یوې ډلې مشران وو نیولي دي. پولیسو ویلي دي چې مخدره مواد د چین نه اندونیزیا ته قاچاقېدل. د پولیسو عمومي مفتش وویل چې که چیرې په نیول سوو کسانو باندې لګول سوي تورونه ثابت سي، نو د 50 کلونو د بند نه نیولې بیا تر اعدامه پورې سزا ورته اورېدل کیدای سي. د افغانستان حکومت وایي چې د افغانستان په هغو سیمو کې چې د اپیونو مارکیټونه سته، وسله والې ډلې د داعش په شمول فعالیت کوي. د مخدره موادو په ضد مبارزې د وزارت مرستیال هارون رشید شیرزاد امریکا غږ ته ویلي دي چې د کونړ، ننګرهار، کندهار او هلمند ولایتونو په ځینو ولسوالیو کې او د بدخشان د ولایت په ځینو ولسوالیو کې چې د تاجکستان سره پر سرحد پرتې دي، د مخدره مواد مارکیټونه او مرکزونه سه چې د دې سبب سوي دي چې په دغو ولسوالیو کې د دولت وسلوال مخالفین پراخه فعالیت وکړي. د افغانستان د اپینو څخه هر کال تر 70 میلیارد ډالرو پورې عاید ترلاسه کیږي چې د سازمان یافته جرمونو شبکې ورنه ګټه اخلي. او دا وروستی خبر د هرات د کرخ په ولسوالۍ کې یو لس اسکر او شپږ وسلوال طالبان وژل سوي دي. د دفاع وزارت وایي چې پیښه پرون هغه مهال وسوه چې وسلوالو د پوځ د موټرو په کاروان باندې غلچکۍ برید وکړ. دا و خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو خبرونه مو د امریکا غاک آشنا رو دنو اوریدل. تاسو د امریکا غاک آشنا رادیو دویمه نیم ساعته سهارنی خبری خبرونه د واشنگتن اوري. دا هم د دې خبرونه لمړی مطلب. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي که چیرته په ایران لګیدلې اقتصادي بندیزونه لری شي او د نړۍ قدرت لرونکو هیوادونو سره موافقې ته ورسیږي، نو د ایران اقتصاد ته به 100 میلیارد ډالر ګټه ورسیږي. دوی وایي دومره پیسې به ونه شي کړی چې دغه هیواد کمزور اقتصاد په بشپړه توګه ورغوي، خو زیاتوي چې ایرانی مشرانو ته د اقتصادي چارو د بهتر کولو لپاره ښه فرصتونه برابروي. نور تفصیل د ویانا نه د امریکا غږ د خبریال هیتر مردوک په دې رپورت کې اوري. د اتریش په پایتخت ویانا کې لا هم د ایران د اتمی پروګرام د جنجال په سر خبرې روانې دي. د نړۍ د شپږو قدرت لرونکو هیوادونو او ایرانی مرکچیان کوښښ کوي چې یو موافقه ته سره ورسیږي. د ایرانی ولاسله امریکایانو د ملي شورا مشر رضا مراشی وایي چې د ایران اقتصادي وضعیت د تیرو لسو کلونو را په دې خوا زیات ګډوډ شوی دی، او زیاتوي چې ایرانی مرکچیان په خبرو کې یوازې د اقتصادي بندیزونو په لرې کېدو خبرې نه کوي. په ایران کې د اقتصادي بندیزونو د ستونزې ترڅنګ بیکاری، د شیانو لوړه بیه، د بهرنیو هیوادونو د پانګه اچونې لپاره د قراردادونو کمزورې بڼه او غیر ثابت او نامعلوم قضایي سیستم نور هغه مهمې ستونزې دي چې د ایران اقتصاد یې کمزوری کړی دی. په ایران کې د کاروبار د شروع کولو لپاره واضح شرایط نشته، نو ځکه څوک نه پوهیږي چې هلته څنګه کاروبار وکړي. ښاغلی مرشی وایي یوازې 40 یا 30% کې د ایران اقتصادي ستونزې په دې هیواد د لګیدلو بندیزونو له وجې دي، ځکه چې بندیزونو دارایي کنګل کړي او هم یې سوداګري محدوده کړې ده. خو اقتصاد پو او په ویانا کې د کاروبار د مشورې د یوې ادارې مشر خواجه پور بیا وایي چې د نړۍ د شپږو قدرت لرونکو هیوادونو سره د موافقې وروسته به د ایران اقتصادي وضعیت ډیر ښه شي. په دې کې هیڅ شک نشته چې د ایران حکومت به لومړی د ټولو نه مهم کار چې کوي په چټکه توګه د اقتصاد رغونه وي، او په دې سره به ووایي چې د اتمی جنجال په سر موافقې د ایران ولس او د دغه هیواد اقتصاد ته ډیره ګټه کړې ده. او بل دا چې د موافقې نه بعد د 2014 کال په پارلماني انتخاباتو کې هم ګټه واخیستل شي. خواجه پور وایي که په ایران لګیدلې اقتصادي بندیزونه لرې شي، نو د ولسمشر روحاني حکومت به په لومړي سر کې غټ اقتصادي اصلاحات وکړي او په دې سره د راتلونکي کال په پارلماني انتخاباتو کې د وکیلانو ملاتړ ترلاسه کولی شي. ښاغلی خواجهپور همدارنګه وایي ایران د خپلو مهمو صنعتي فابریکو د ژغورلو لپاره د 160 میلیارد ډالرو نه زیاتو پیسو ته اړتیا لري او د اقتصادي بندیزونو لرې کیدل ورته دومره پیسې نشي برابرولی. بل پلو بیا ایرانی خبریال آرش عزیزی چې د ایران او نړۍ د شپږو سترو قدرت لرونکو هیوادونو ترمنځ خبرې څاري وایي د ایران حکومت ته به دا ډیره ګرانه وي چې د خلکو ټولې هیلې پوره کړي. د خلکو د هیلو پوره کول یوه په زړه پورې قضیه ده. زما انی په دې باور ده چې که اقتصادي بندیزونه لري شي نو د هغه خپل خپلوان چې وزګار دي یوازې په څو ورځو کې به وظیفې پیدا کړي، خو په حقیقت کې داسې نشي کېدای. خغلی عزیزی همدارنګه وایي چې د اقتصادي بندیزونو د لری کېدو وروسته به د اقتصادي اصلاحاتو راوستل ډیر وخت ونیسي، خو زیاتوي چې د اتمي جنجال پر سر موافقه به د ایران ولسته دا هیله مندي ورکړي چې هیواد په اقتصادي او سیاسي لحاظ په سم لوري روان دی.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
درنوندونکو د ازادي رادیو پیغام او د امریکا غاک آشنا رادیو نوور د وخت په واشنگتن کې د شپې 9 بجې او یو څلوخت خې دي. تاسو د امریکا غاک آشنا رادیو دویم نیم ساعت خبری خبرونه ته غوږ سي. د هم د خبرونه دویم مطلب عام افغانان وایي چې په خارونه کې د پاکستانی ګدایګرو د شمیر ل زیاتیدو نه پتنګ راغلي دي. دوی د حکومت نه په دې برخه کې د اقداماتو غوښتنه کړې ده. نور حال د خوست نه د ابراهیم رحیمی په دې رپورت کې اوري.
د افغانستان په زیاتره خارونو کې د هغو ګدایګرو شمیر مخ پر زیاتېدو دی چې په پښتو او دری ژبو نه پوهیږي، خو په خپل منځ کې له خبرو داسې ښکاري چې د پاکستان له جنوبي سیمو راغلي خلک دي. عام افغانان وایي چې دغه ګدایګر په مخه ورتلونکي کسان له لاسونو یا پښو کلک نیسي او تر هغه یې نه پرېږدي چې پیسې یې نه وي ورکړي.
نوم یې عبدالله احمد زید او د پکتیا ولایت وطن اوسېدونکی یم. یو څوک موټر نه کوزیږي، د چوکې ولاړ دی، ګیر نه نیسي، لاسو نه نیسي، پښو نه ورته ټیټیږي. دوی لکه په زور هغه پیسې ایسته نه اخلي، دومره زیات شوی دی په دلته.
دغه ګدایګر د افغانانو په پرتله له قده ټیټ دي. زیات شمېر یې ځوان نجونې او کم عمره ماشومان تشکیلوي. دوی کې ځینې داسې کسان هم شته چې په پښو او لاسونو معیوب دي، په ځمکه خوږیږي او د الله ویلو په نارو پیسې غواړي. په همدې حال کې د ګردیز خاریان د دغو ګدایګرو د شمیر زیاتېدل د اندېښنې وړ بولي، ځکه دوی زیاتوي ښایي په ټولنه کې ځینې روغتیایي او ټولنیزې ستونزې رامنځته کړي.
تاسو وګورئ په بازار کې ګداګر په یو کس پسې څلور کس روان وي، شاته سوال ته کوي، هلته د عامو خلکو نه د دوی تعداد زیات شوی. بازار کې پراته وي ماشومان هم ورسره، ویلمر ته ماشومان اچولي په چټلو ځایونو کې وي. د دوی صحت لپاره هم تاوان ده، همدغه مرض ده، بیا د دوی څخه نور ته هم انتقالیږي.
د پکتیا یو تن اوسیدونکی شکر کامران وایي که څه هم افغان دولت ظاهرا د دغو خلکو لپاره کومه ځانګړې پالیسي نه لري، خو له مختلف لاروی د افغانستان په خارونو کې د ګدایۍ مخنیوي کولای شي.
داسې کېدلی شي کله چې سوالګر یا دا ګدایګر له نور ولایتونو نه یا له ګاونډي هیواد نه افغانستان ته راوړي، باید په سرحدونو کې د دې مخنیوي امنیتي ځواکونه وکړي. او هغه سوالګر چې زمونږ خپل هیوادوال دی او د یو مجبوریت له امله دې ته مجبور شوی دی چې یو چا ته لاس اوږد کړي او سوال وکړي، نو باید د چاغوی ته دولت د کار زمینه برابره کړي.
که څه هم یاد شوی ګدایګر له خبریالانو سره له خبرو تښتي، خو په خوست ښار کې ویسپینسر افغان ګدایي کوونکي امریکا غږ ته ویل ښایي چې دغه خلک هم د دوی په شان مجبورۍ ګدایي کولو ته اړ کړي دي. په مجموع کې افغان حکومت روسه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د خوست حکومتي چارواکو څه موده مخکې هڅه وکړه چې په ښار کې د ګرځېدو مخنیوی وکړي، مګر سخکارا نتیجه یې نه دا ورکړې. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ آشنا رادیو.
زان سنگارم دزوانی نو بهارم هر خواب حسن شور ما شور خزما لیلا ستا و پٹولو جنگو کے خیستا زما لیلا و پٹولو جنگو کے دوسن فبازار کنن دوسن مقبلا و پٹولو جنگو کے خیستا زما لیلا و پٹولو جنگو کے خیستا زما لیلا و پٹولو جنگو کے راٹول شلی حسینانو ٹول مغرور پخ پل زانو شین خیا شولی ونیتا لکہ را کو واللہ واپ ٹولو جنگو کے خیستا زم لیلہ واپ ٹولو جنگو کے دہسن فبازار کنن دہسن مقبلہ واپ ٹولو جنگو کے خیستا زم لیلا و پٹولو جن کو کے خیستا زم لیلا و پٹولو جن کو کے
رنډونکو د امریکا غاغ آشنا رادیو د واشنگتن اوري وس په واشنگتن کې د شپې 9 بجې او 9 څلوېښت خښولې او اوس هم د دې خبرونه یو بل مطلب په ترکیه کې د کوردانو د سولې د جریان د حق ملک د نوي ائتلافي حکومت د جوړېدو په کارونو کې مشکلات پیدا کړې دي د استنبول د امریکا غاغ خبريالي دوریان جونز په دې اړه رپورټ شاله
ټاکل شوې چې د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان به د خپل ملک د عدالت او د انکشاف د ګوند مشر احمد داوود اوغلو نه وغواړي چې یو ائتلافي حکومت جوړ کړي ویل کېږي ډېر امکان شته دی چې د ملي عمل محافظه کار ګوند او د خلکو د جمهوریت چپی ګوند به په دغه ائتلاف کې برخه واخلي په ترکیه کې د قادر حسب پانتون کې د نړیوالو اړیکو د چارو استاد سولی اوزیل وایي چې د کوردانو د کارګر د ګوند یا پی کی کی سره د سولې د خبرو درې کلن جریان د دغه ائتلاف اصلي مسله ده هغه وایي
MHP is precondition, perhaps only condition, or certainly one of the three conditions that they have, is that there be no process. Or for CHP...
The ملي عمل د محافظه کار ګوند مخکینه او یوازینه شرط داده چې د سولې جریان باید نه وي. مګر د خلکو د جمهوریت ګوند د سولې د جریان دوام ته متحد دی. په خپل د ترکیه حاکم د عدالت او انکشاف ګوند یا اے کے پی د کوردانو د کارګر د ګوند یا پی کے کی سره د سولې د جریان په دوام ټینګار کوي دغه ګوند د درې لسیزې کیږي چې د کوردانو د پاره د زیاتو حقوقو د حاصلولو مبارزه پیل کړې ده دغه د سولې د جریان دوام د دې بای شوه چې هلته په ترکیه کې یو اوربند ټینګ شي. مګر همدا اوس هلته په ترکیه کې د کوردانو سره د سولې جریان په ټپه ولاړ دی. د سیاسي چارو سارونکي وایي چې همدغه علت دی چې په انتخاباتو کې د حاکم ګوند سره د کوردي محافظه کارانو ملاتړ کم شو او په پارلماني انتخاباتو کې خپل اکثریت د لاسه ورکړ. په ترکیه کې د مارمارا په پانتون کې د سیاسي علوم استاد یکسل تاسکین وایي چې د حاکم اے کے پی د ګوند مشر په دې پوهیږي چې د هغه د ګوند آینده د کوردانو سره د سولې په جریان پورې تړل شوې ده. هغه وایي
I don't think that this process can be actually reversed or stopped for AKP significant vote losses among the Kurds.
زه ګومان نکوم چې واقعاً د سولې جریان په شالار شي او یادې بند شي. په انتخاباتو کې د AKP د ګوند سره د کوردی محافظه کارانو ملاتړ ډیر کم شو او دا داسې سندي چې هغه به دوام پیدا کاندي. نو هغه به کوشش وکړي چې بیرته د کوردی محافظه کارانو ملاتړ ترلاسه کړي. مگر په دې جریان کې په خپل رجب طیب اردوان هم یو مهم عنصر دی. هغه غواړي چې وسلوال کوردان دي د سوریه په کوردانو یو قسم فشار وارد کاندي چې ونې شي کړی په سیمه کې په آزاد ډول عملیات وکړي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان په خپلو جنوبي سرحدونو کې په سوریه کې د داعش د افراطي ډلې په ضد د کوردستان د دیموکراتیک اتحاد په نظامی کامیابیو سخت اعتراضونه کوي. خاغلی اردوان د دې خبرداري هم ورکړی او ویلی دی چې اسکله به د دې اجازه ورنکړي چې د سوریه د کوردانو یو دولت جوړ شي. د ترکی حکومت سره له دې چې د هغه ملک نظامی جنرالان ورسره مخالفت لري د نظامی عملیاتو خبره نه ردی. په عین وخت کې تهران هم انقره ته خبرداري ورکړي چې په هغه سیمه کې د مداخله نه ځان وژغوري. په ترکیه کې د خلکو د اراو د ورستیو احسایونه داسې ښکاري چې اوس هم هلته په هغه ملک د خلکو اکثریت د کوردانو سره د سولې د جریان د هڅو ملاتړ کوي. مګر اقتصادي ماهرین بیا وایي چې چیرې دې ته ضرورت پېښ شي چې ترکیه په سوریه کې نظامی مداخله وکړي نو دا به د هغه ملک اقتصاد ته ډیر زیات تاوان ورسوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د یونان د مالی ستونزو له کبله په آسیا کې د اسامو بازارونه راولېدلی وو. د امریکا غږ خبریال سټیپ هارمن په دې باره کې له هانګ کانګ نه دا رپورټ رالېږلې دی. د اروپا مرکزی بانک د اکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د یونان ان بانکونو ته نور عاجل یا ضروری پورونه نه ورکوي. د نوروسته اتن د ملي ریفرندم د بانکونو د تړلو او په پیسو باندې د کنټرول لګولو نوونکی اعلان وکړ چې په سر کې د آسیا د اسامو بازارونه د دغه اعلان په مقابل کې عکس العمل وښود. پرون د دوشنبه په ورځ په ټوکیو کې د نیکی شاخص تقریبا 2.9% راولېدل او په جنوبي کوریا کې د کاسپی شاخص څه باندې 1.4% راولېدل. همدغه راز په هانګ کانګ کې د هانګ سنگ شاخص 2.8% راولېدل. همدغه راز د شنګهای کمپوزیت شاخص د جمعې په ورځ 1.4% راولېدل او پرون د دوشنبه په ورځ 3.4% راولېدل. همدغه راز د شنجن شاخص 15.8% راولېدل. ډیوډ ویلچر چې په هانګ کانګ کې د تجارتي شرکت مشر دی وایي په روانه میاشت کې د اسامو په بازارونو کې تغییر دردناک و مګر ضروري و.
نجیبه نوشابه د افغان په حال د خزو په ژبه.
در کدام حالت گرفتن روزه بر یک مادر روا نیست؟
دین په دې حقلا څه حکم کوي؟
د خزو غږ له آشنا رادیو نه سه شنبه شپه 8 بجې نجیبه نوشابه ل امریکا غغنه د تماس شمیره 090-0-0 او یا امریکا غغ آشنا رادیو.
اوس هم د مهمه خبرونو لنډی زاوري. په قاهره کې د موټر بم په چاودنه کې د مصر لوی څارنوال وژل شوی. چاودنه پرون د قاهره په شرقي سیمه کې هغه مهال وشوه چې لوی څارنوال هشام برکات په خپل موټر کې د کور نه دفتر ته روان و. هشام برکات د هغه وخت نه چې پوز د اخوان المسلمین حکومت راوپرځوه د مصر تر ټولو لوړ رتبه چارواکی دی چې وژل کیږي. برکات د اخوان المسلمین او نورو اسلام پالو ډلو د غړو خلاف د قضیو د څېړلو مشري کوله. په هغه کسانو کې چې برکات یې قضیه څېړلې د مصر په خوانی ولسمشر محمد مرسی هم شامل دی چې په 2013 کال کې د مصر د پوز لخوا راوپرځول شو. د یونان صدر اعظم الکسس سپراس وایي چې د یکشنبه د ورځې د ریفرندم نتیجه چې هر څه وي دی به ومني. په پام کې ده چې د یکشنبه پر ورځ په یونان کې ریفرندم وشي تر څو دا معلومه شي چې آیا دغه هیواد خلک غواړي چې د نورو پورونو په بدل کې د پور ورکوونکو لخوا د سختو مالی اقداماتو وړاندیز ومني او کنه. د نیو ټایمز او نورو امریکایي رسنوي د رپورټونو په اساس د امریکا د پورتوریکو خودمختار ایالت نشي کولای چې خپل 2 میلیارد ډالر پور ورکړي. د دغه ایالت والی په یو پیغام کې ویلي دي چې پورتوریکو باید د خپل خراب مالی وضعیت په اړه سختې پریکړې وکړي. په امریکا کې د نړیوال تجارت په اړه 2 قانوني لایحې ولسمشر لاسلیک کړي او دغه لایحې په قانون واوښتي. په دغه لایحو کې یوه یې هغه لایحه ده چې د تجارت د نړیوالو موافقو په تړاو په مذاکرات کې ولسمشر ته ډیر واک ورکوي. په اندونیزیا کې چارواکي وایي چې 20 کیلوګرامه د میتام فیتامین په نامه مخدره مواد ضبط کړي دي. چارواکي زیاتوي چې اندونیزیا اوس یوازې د مخدره موادو د ترانزیت لار نه بلکې مارکیټ هم دی. د افغانستان حکومت وایي چې د په هغه سیمه کې د اپینو مارکیټونه چې په کشته وسلوال ډلې هم لکه د داعش په شمول فعالیت پکې لري. د مخدره موادو پر ضد مبارزې د وزارت مارسال هارون رشید شیرزاد امریکا غک ته ویلي چې د کونړ، ننګرهار، قندار او هلمند ولایتونو په ځینو سرحدي ولسوالیو کې او همدارنګه د بدخشان دولت په ځینو ولسوالیو کې چې د تاجکستان سره پر سرحد پرتې دي د مخدره موادو مارکیټونه او مرکزونه په کشته دي. او د هرات د کورخ په ولسوالۍ کې 11 عسكر او شپږ وسلوال طالبان وژل شوی دي. د دفاع وزارت وایي چې پیخه پرون هغه محل وشو چې وسلوالو د پوز د موټرو په کاروان غلچکۍ برید وکړ.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
اوس هم د هوا حالت په کابل کې ونند تودوخه لوړه درجه 2.2 ټیټه به 21 وي. اسمان به شین وي. قندهار 1.22 اسمان شین. مزار شریف 2.23 اسمان شین. جلال آباد 2.25 اسمان شین. کندوز کې به د تودوخه لوړه درجه 2.2 ټیټه به 21 وي. اسمان به ځای ځای وریځ وي. خوست 3.22 اسمان وریځ. غزنی 1.43 اسمان شین. په پېښور کې به نن د تودوخه لوړه درجه 2.2 ټیټه به 21 وي. اسمان به ځای ځای وریځ وي. او په واشنگتن ډي سي کې به د تودوخه لوړه درجه 1.5 وي. ټیټه به 22 وي. اسمان به شین وي. او درنو دونکو مننه چې تر دې دمه مو زمنګ ملتیا وکړه. د امریکا غا کښنا رادیو د پښتو څنګه د سهارنۍ خبری خبرونو مطالب همدلته پای ته ورسېدل. د امریکا غا کښنا رادیو راتلونکي خبرونه د افغانستان په وخت مخام په 2 بجو پیل کیږي. تر هغه چې به هم تاسو په خدمت کې حاضری ګو پاتې ورځ منک مرغه الله مملشه خود خپل رادیوګان ترڅنګ بوسي لنډ شوبو کې د ری خبرونه شروع کیږي.